ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د جمعې ورځ د کال 2020 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورني غورزنګ نن په 13 دسمبر د ملک په بیلابیلو برخو کې د علي وزیر د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور احمد پښتون ویلي سوپورې پښتنو ته سولیز ژوند نوي برابر شوی، د پی ټی ایم مبارزه بلا دوام لري، او د افغان طالبانو د سیاسي دفتر لوړپوړي پلاوي د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلي. خو د عمران خان دفتر وایي د سولې پر بهیر او د تشدد پر کموالي سره وغږېدل، او طالبان وایي د کډوالو پر ستونزو یې خبرې کړي. په دې لیده کاته کې د پاکستان د استخباراتي ایجنسۍ مشر جنرال فیض حمید هم ګډون درلود. او بلخوا د کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 14.6 لک زیات خلک وجلی، او 2.5 لک نه زیات یې ناروغ کړي. یوازې په امریکا کې د 3.2 لک زیات خلک وجلی، او په پاکستان کې د 4.5 لک نه زیات ناروغ کړي. سرټه کې تاسو واوریدل وزو د رپورټونو په لور. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. لومړنی رپورټ زموږ سره د علي وزیر د نیولو په اړه دی. د پښتون ژغورني غورزنګ نن په 13 دسمبر د ملک په بیلابیلو برخو کې د علي وزیر د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. د پی ډی ایم مخکخ او د قامي اسمبلی غړي علي وزیر د شروع یا چهارشنبه په ورځ د دسمبر پر 14 په پیښور کې پولیسو نیولی وو. د پیښور پولیسو ویلي وو علي وزیر یې د سند پولیس ته په یوه مطلوبه مقدمه کې نیولی، او پرون د پیښور عدالت هغه د سند پولیسو ته سپارلی دی. نور تفصیل یې د عدنان بیټنی په دې رپورټ کې وګورئ او واورئ.
د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په دوه شمېره کې خلک راوتلي وو، او د جنوبي وزیرستان څخه قامي اسمبلی منتخب شوی غړي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکښ مشر علي وزیر د بند څخه خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. دوی په لاسونو کې بینر هم نیولې وې چې پرې داسې ښارونه لیکل شوي وو چې علي وزیر دې خوشی کړی شي، او د دغه احتجاجونو پر مهال دغه ډول تودې نارې هم وهلې. په ډېره اسماعیل خان کې دغه احتجاج کوونکي د ضلع پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. یو احتجاج کوونکي عمر انقلابي اول دغه احتجاج دلار دوی نړۍ ته خپل پیغام رسول غواړي چې د پښتنو په خاوره کوم زور زیاتای کیږي. دوی د هغې پر ضد پر امن ډول آئینی مبارزه کوي، خو په ریاستي کچه دوی پر خلاف مقدمې جوړول کیږي او بیا په زندانونو کې بندیوان کیږي. هغه ویل دوی غوښتنه کوي چې علي وزیر د زندان څخه په فوري تور خوشی کړی شي.
او د ملګرو ټولو نن د ریاست څخه د علي وزیر د خلاصولو غوښتنه وکړه، او مزید دا مورتول ګدارغه هتکنده مور ریاست کلم نشه مشکولای، او علي وزیر پر امنه د دخلاصولو مطالبه وکړي.
د پی ټی ایم مخکښ مشر علي وزیر په 14 دسمبر د صوبې مرکز پېښور کې پولیسو نیولای وو. د پېښور پولیسو ویلو علي وزیر د سند پولیسو د په ایوه مقدمه کې غوښتن کوي، او 13 ورځ عدالت سند پولیسو ته سپارلای. د جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکي جمشید وزیر او ویل علي وزیر په پارلمان کې د دوی منتخب استازي ده خوشحالي شي، ځکه چې دا یو کس نه بلکې د هغه نیونه د لکونو وزیرستانانو د رای سپکا وای دي، او د دوی په حقونو ډاکا اچول شوی ده.
د دغه علي وزیر د لکینه خلک امنه ده، د لکینه خلک او پزرینه خلک ووټ ور کړای دی. نو د دغه سره داسې یو غیر آئینی عمل کې دل دغه ډېر زیاته د افسوس خبره ده. نو میر هر وخت د آئین او د قانون خبره کې خمشت داسې لګي چې میش پښتون وطن کې کچیر آئین لاگو هشي، نو په میش باندې بیان نه لاگو کیږي.
د علي وزیر او د پی ټی ایم نور مشرانو پر ضد په 14 دسمبر په کراچۍ کې د پی ټی ایم جلسې وروسته پولیسو مقدمه درج کړې، او مقدمه کې داوا شوه چې پی ټی ایم جلسې پر مهال وینا کوونکو د ریاستي ادارو پوز پولیس او رینجر پر ضد د سپکاوي د شر نه ډکه او ناوړه ژبه کارولې. د پی ټی ایم پر ضد داړومبۍ مقدمه نه دین وړاندې هم دغه رقم په سلګونو مقدمه جوړې کړې شوې دي، خو وروسته په عدالتونو کې د ثبوتونو د نشټوالي په اساس دغه مقدمه ختمې کړې شوې یا په دغه مقدمه کې ضمانتونه منظور کړې شوې دي. خو دا تازه مقدمه په داسې حال کې درج کړی شوی چې په وروستۍ کې حکومت او پی ټی ایم پخپله د دوی ترمنځ د خبرو پروسې پخلی کړی وو. د پی ټی ایم یو بل مشر وحید محسود وایس اف امریکا ډیوا ته په دې اړوند وایي،
داسې خو مذاکرات نه کیږي لکه دوی چې په لګیا دي، حکومت په لګیا دی، دا خو مذاکرات نه کوي، دا خو هسې زموږ سره کھیل کوي، زموږ سره گیم کوي، زموږ سره هسې زموږ ټیم خرابوي.
د سین صوبیه حکومت ایبو وزیر سید غنی ویلی دوی د پی ٹی ایم پر ضد مقدمو او د علی وزیر د نیولو په اړوند ناخبر دی. خو د صوبیه حکومران ډلې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د علی وزیر نیونه په سختو ټکو کې غندلې ده. په پی ٹی ایم د حکومت تر څنګ د پاکستان پوز هم وخت په وخت د بهر هیوادونو څخه د مرستې ترلاسه کېدو تورونه پورې کړي، خو د پی ٹی ایم لخوا له دوی څخه دغه تورونو ثبوتونه راوړول غوښتي شوي دي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، دا خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف 4 ساعت نه ده، ټول ریجن دی
هغه خبر پر وګورئ. تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا. ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. موږ سره بل رپورټ د طالبانو پاکستان ته د دورې په اړه باندې دی. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری کړی شوی ویډیو او تصویرونه تاسو په سکرین باندې هم بیا کتلی شئ. د افغان طالبانو د سیاسي دفتر لوړپوړي پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی، خو عمران خان دفتر وایي د سولې پر بهیر او د تشدد پر کموالي سره وغږېدل او طالبان وایي د کډوالو پر ستونزو یې خبرې کړې دي. په دې لیده کاته کې د پاکستان د استخباراتي ایجنسۍ ISI مشر جنرل فیض حمید هم ګډون درلود. په دې اړه درته نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي افغانانو ترمنځ مذاکراتي عمل یوه لویه موقعه ده چې افغانستان کې د اوږدې مودې امن یقیني شي. عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان ګڼي د افغانستان مسلې حل پوزي نه بلکې سیاسي دی. د پاکستان په سفر راغلی د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو پلاوی چې مشري یې د طالبانو د سیاسي امور مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کوله، دوی وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی. د ریډیو پاکستان خبر تر مخه د ملاقات کې په افغانستان کې زیاتېدونکي د تشدد په پیښو وزیر اعظم عمران خان تشویش څرګند کړی دی او ویلي دي باید چې ټول فریقان په افغانستان کې د اوربن او تشدد په ختمون کې خپل کردار ولوبوي، ځکه چې افغانستان کې امن له وجې د هیواد معیشت به حقیقي او افغانستان کې د امن ګټه نه یوازې افغان ولس ته خو پاکستان ته به هم وي. وزیر اعظم عمران خان دا خبره هم کړې ده چې پاکستان غني د افغان شخړې حل پوځي عملیات نه دي خو سیاسي عمل دی او افغانستان کې امن لپاره مذاکراتي عمل د دې برخه ده او تمه ده افغانستان ګوندونه او ډلې به د عمل نه ګټه پورته کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې باید افغانان د هغه طاقتونو نه هم د ځان با خبره ساتي چې د امن پروسې ته تاوان رسول غواړي. افغان طالبانو د پاکستان سفر په وخت افغانستان او امریکې د طالبانو نه د اوربن غوښتنه هم کړې ده، خو پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي طالبانو سره ملاقات نه پس ویلي وو چې اوربن یوازې د طالبانو ذمہواري نه ده. د طالبانو د پاکستان سفر څه مقصد دی او دینه ستمې ساتل پکار دي؟ په دې حقله خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې تیر وختونو پر شان اوس د پاکستان په طالبانو هغه شان اثر نشته، خو بیا هم پاکستان په افغانستان کې امن لپاره مهم کردار لوبولی شي. مشتاق یوسف زی وی
کما قطر کې من مایده شو او امریکای دا توقع او د فایش و چې دین پس په طالبان سیستایرو کې او دین پس په بیا انټر افغان دایلا شروع کیږي. د افغان ګورنمنت او افغان طالبان خپل خبرې کوي تا چې کوم د انټر افغان دایلا شروع شوی دی نو یو خو دې ډېر ټیم واغستې نه طالبان او افغان ګورنمنت تقریبا اوس له متفق شو چې موږ آینده کې په کوم ایشو باندې خبرې کوو. د په خپل باندې یو ډېر ډیولپمنټ دی، خو تاسو وګورئ نو افغانستان کې په وایلس کې ډېر زیاتې راغلي دي، هلته کې عملې ډېرې سمه شوي دي، دا کار بمې شروع شوی دی. موږ چې کوم اطلاعات دي نو چې په قطر کې کوم طالبانو سیاسي کونسل مشران ناست دي، د هغې مشري ملا برادر کوي، نو هغوی ته څه مشکلات شته چې کوم دا په حملو کې زیاتې راغلي افغانستان کې. او زما دا اطلاعات دي چې افغان چې کوم هلته مشران دي طالبانو په قطر کې، نو هغې سو سوار خپل جکم دغی وجود کی کمانڈرز دی په پیل کې په افغانستان کې نو هغه ته دا ویل چې تاسو لک لاس سلو کې تاسو دا عملی لګي کمی کې
د افغان طالبانو پلاوی پاکستان سفر نه وړاندې د افغانستان د پاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پاکستان سفر کړی وو او دلته د پوځ لخر سره ملاقات کړی وو. د طالبانو د پاکستان سفر په وخت د امریکای د پوځ مشر او افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د اوربن غوښتنه د طالبانو نه کړې ده. وړاندې د کابل سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان ډاکټر اشرف غنی ته باور ورکړی وو چې افغانستان کې امن په حق له به هر ممکن مرستې پاکستان کوي.
پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ او کود نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په داسې حال کې چې په ګرد نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ پانځل کیږي، د وزیرستان کډوال هم په بد حال دي. هغه وایي چې زموږ د ماشومانو د سکولونو نه بهر پاتې شول او دغه شانتي لویږي، د کاروبارونو پته نه لګي. حکومت وایي چې موږ د دوی مرسته کوو، خو دغه کډوال وایي چې کله موږ احتجاج وکړو نو بیا حکومت مرسته زموږ وکړي او دغه مرسته دومره کمه وي چې د زموږ په گزاره نه کیږي. په دې یخنۍ کې او په دې ګرمۍ کې هغه د څه حال نه تیریږي. په دې رپورټ کې تاسو کتلې او اوریدلې شي، دا رپورټ عدنان بیټنی تیار کړی.
دا د پنو ضلع تعمی پولیسیمه کې په ځنګل کې میشته د هغو کډوالو کورنۍ دي چې د شمالي وزیرستان شپږ کلن ضرب عذب عملیاتو له امله خپل کورونه په پرېښولو مجبوره شوې وې او تر اوسه بیرته خپلو علاقو ته واپسي نه ده شوې. چارواکي وایي له دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مرستې کېږي. د دوی په سیمه کې په کال 2014 کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات ترسره شوي وو. سپین ږیری اطلس خان د کورنۍ نورو غړو تر څنګ په دې ارضي کور کې میشته ده. وای د ورځې په سیر مزدوره کوله او په دې ځای د دوه ارزی خونې یا کوټې جوړې کړې دي. زیاتوي شپږ کاله دلته په دې کډوالۍ کې تیر کړ او اوس د سیمې خلک له دوی څخه د کور خالي کولو غوښتنه کوي. هغه وویل په دې دوه کوټو کور کې د درې ورونو کورنۍ ژوند کوي. زیاته کړه په دې ارزی پانغولې کې د سیمې نږدې یو سل کورنۍ میشته دي او دوی سره په دې کډوالۍ کې د نشت برابر مرستې کیږي. زیاته کړه دوی اوس انتهایی له پریشانۍ سره مخ شوي چې کله دې ځای نه څګوي بیا به دې چرته ځي او په کم ځای کې به کورونه جوړوي.
دمره ذلیلات عمر دای په میش چې بالکل میش ډېر محرومه پته شوي د هر څه شینه و دا کمرې میش نشته. میش هغه شنې پردې اکټې تمامه ورکې شوې.
د کډوالو د ارزی پانغولی یا کمپ پرمنس کې د جماعت او حجرې طبيعه هم خړې ده چې پکښې د دوی سپینځري راغون دیږي. دوی اول د هیڅ کار روزګار نشته، ماشومان به تعلیم کیږي او ټول ورځ دلته لوبي کوي یا سروي سره وي او ځوانان د ورځې په معاش مزدور راکوي. زیاته کړه د صحت روغتیا او اسانتیاوي نه لري او نه تر اوسه دوی ته کوم حکومتي چارواکي یا عوامي نمائندې راغلي چې دوی حال معلوم کړی وي. یو بل کډوال شادګل اول دوی غوښتنه کوي چې که په دې کډوالۍ کې اسانتیاوي نشي ورکولای نو بیا دې بیرته خپلې علاقې ته واپس کړي چې په سیمه کې د خوشحالۍ ژوند وکړي.
په داس کې د امید نو غاسته پال نه په داس کې ستا مې سکول ورګي د غاس به سکول نه د غاس غون پړندي په کډوالۍ کې مې سپیش کوله داس تر کله چې کله او خوراک کله ماته کله پوی د کوارې کله مار پوی د کوارې نامه داستر کړی دی.
د کډوالو لپاره کار کوونکي رحمت وزیر اوویل دوی نه پوهیږي حکومت ولې دوی ته پام نه کوي. زیاده کړه یوې کورنۍ ته میاشتې په سر 2000 روپۍ او خوراکي توکي ورکړل کیږي، خو هغه هم د څو میاشت د ځنډ وروسته ورکړل کیږي کله چې دوی سخت احتجاجونه وکړي. هغه وویل غیر رجسټرډ کورنۍ شمیره له دې نه هم په څو ګونه سیوا ده او هغوی سره په دې کډوالۍ کې هیڅ قسمه مرستې نه کیږي.
هر دی کې د آی ډی پی خبرې مسلې دی ته پیش کوي، خو تر اوسه پورې دوی په دا باندې هیڅ قسم عمل نه دی کړی چې دوی ته د خلته روزګار ورکړو یا خپل علاقه ته واپس ولري. هیڅ قسم داسې پلان دی نه دی تیار کړی.
دغه کډوال چې د کډونو راسې په بنو کې میشته دي، وایس آف امریکا ډیوه راډیو د دوی مشکلاتو په اړوند د بنو ډیویژن کمشنر دفتر سره رابطه وکړه، خو کمشنر شوکت یوسفزی په دې اړوند خبرې ځکه ونه کړې چې وی ویل دوی د کډوالو په اړوند کره معلومات نه لري. خو د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای وین اسنداوړ وویل دوی سره 15000 نه زیات رجسټرډ کورنۍ دي، چې پکښې 200 کورنۍ د بنو په بکه خېلو کم کې میشته دي او نورې کډوالې کورنۍ د کم څخه بهر ژوند کوي. په مشکلاتو یې خبر دي او په دې اړوند به محکمه له دوی سره په خپل ویني او مسلې به هواروي.
دوی چې کم مسالې دي هغه نه مونږ خبر هم یو او په دې باندې مونږ نن هم اجلاس شوی دی او ان شاء الله زر به دې لپاره مونږ د حل لاره راوباسو.
د کډوالو په خبره چې کله نه به کور شوي ژوند انتهایی په مشکل کې دي. له دوی سره په حکومتي کچه ژمنه کیږي خو هغه سرته نه رسول کیږي. په وروستیو کې د سیمینار د کمی پارلمان منتخب شوی غړي محسن داوړ پارلمان څخه د ضرب اعظم لپاره له بهر هیوادونو څخه ترلاسه شوی مرستو په اړوند معلومات غوښتي وو او تورې پورې کړو چې له بهر هیوادونو څخه د کډوالو لپاره کم امداد راغلی په هغو پیسو له چین څخه جازونه اخیستي شوي دي. حکومت تر اوسه دې ته څه جواب نه دی ویلی. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی بنو.
دا وایس آف امریکا ډیوه راډیو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ایجنسۍ مشر انتونیو ویټو رینو ویلی کډوال دی د کرونا په ضد د ویکسینو په پروګرام کې شامل کړی شي. نوموړي وایس آف امریکا ته ویلی کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې کډوال د نورو خلکو نه زیات ځپلی دي، چې پکې ډیرو خپلې نوکرۍ هم بایللي او په نورو ملکونو کې د سفري بندیزونو د لاسه ښکېل پاتې دي. نوموړي زیاته کړې د کرونا وایرس د لاسه د بندیزونو له کبله نږدې 3 میلیونه کډوال په نورو ملکونو کې ښکېل پاتې شوي دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ایجنسۍ مشر انټونیو ویټو رینو ویلي کډوال دی د کرونا په ضد د ویکسینو په پروګرام کې شامل کړی شي. نوموړي وایس آف امریکا ته ویلي کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې کډوال د نورو خلکو نه زیات ځپلی دي، چې پکې ډېرو خپلې نوکرۍ بایللي، ناجوړه شوي دي او اکثر پکې په نورو ملکونو کې د سفري بندیزونو د لاسه ښکېل هم پاتې شوي. د جمعې ورځ نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. نوموړي انټونیو د دې ورځې په مناسبت سره وایس آف امریکا ته ویلي د نړیوال بانک د شمیرو تر مخه په نړیواله کچه د مسافرو لخوا خپلو ملکونو ته د پیسو په استولو کې 40% کمی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د کرونا وایرس د لاسره بندیزونو له کبله نږدې 3 میلیونه کډوال په نورو ملکونو کې ښکېل پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ایجنسۍ د شمیرو تر مخه په ټوله دنیا کې 222 میلیونه خلک بې کوره دي، چې نږدې نیمایي شمیره پکې د ښځو ده او اکثریت پکې د هندوستان، مکسیکو او یو شمیر نورو غریبو ملکونو دی چې د نیستۍ له کبله په کډوالۍ خلک مجبوره شوي دي. د دغې ایجنسۍ شمیرې ښایي په نړیواله کچه تر ټولو زیات خلک د هندوستان نه بې کوره دي، چې شمیره 19.5 میلیونه ده. دغه ایجنسۍ وایي په دویم نمبر زیات خلک د مکسیکو نه بې کوره دي، چې د هغوی شمیره 19.3 میلیونه او د چین 10.5 میلیونه وګړي د کډوالۍ ژوند کوي، چې زیات کډوال په امریکا کې میشت دي او د دغه کډوالو شمیره چې په امریکا کې ژوند کوي 50 میلیونه نه بره ده. د کډوالو د ایجنسۍ مشر انټونیو ویلی په کار ده چې کډوالو ته هم د کرونا وایرس په ضد په وخت ویکسین ورکړی شي. رپورټونه وایي کډوال اکثر بغیر قانوني اسنادو سخت کارونه کوي او ډیر پکې د کرونا وایرس په ضد د ویکسینو په جوړولو یا د ویکسینو د ازماینې په لومړي سب کې شامل کارکونکي وو. د دې ترڅنګ د کرونا په وبا کې هم د انسانانو، سمګلرانو یا قاچاقبرو د کډوالو سره ډیر زیاتی کړی دي او د هغوی بنیادي حقونه یې د خپو لاندې کړي. د کډوالو د ایجنسۍ مشر انټونیو وای سکال د بحیرې روم د سمندر د لارې اټلی ته 4 چنده زیات کډوال ورغلي وو او په خلیج سمندر دواړو خواو ته نږدې 1,13,000 کډوال عربي ملکونو ته پوری وتی را پوری وتی دي. په دې خطرناکو سفرونو کې سکال 3,100 کډوال مړ شوي دي چې اکثره پکې په سمندرونو کې ډوب شوي دي. هغلی انټونیو وای کډوالی یو قدرتي انساني عمل دی چې ودرېدل به یې ګران وي، خو په کار ده چې نړۍ ورله د احترام او قدر یو ترتیب جوړ کړي.
پاکستان افغانستان د کووید-19
بندیز دے په کاروبارونو بند دي،
کرونا وایرس د امریکان د پاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
تاسو ډیوا په فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام هم کتلی او اوریدلی شي. اوس زموږ سره بل خبر د پاکستان او اسرائیل په اړه باندې دی. د پاکستان حکومت لخوا د دې خبرونو تردید چې ګنې سکال نومبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار په پټه د اسرائیل سفر کړی و، اوس بهرنی مطبوعات وایي چې د پاکستان لخوا د اسرائیل سره تعلقات ښه کولو د هڅې د ډیر وخت نه روانې دي. یو بهر ملکی ټی وی سره په خبرو کې اسلامي تندروي ډلې باندې کارکونکي نور دهری دا سرګند کړي چې د نوی په لسیزه کې چې نواز شریف دوه ځلې وزیر اعظم جوړ شوی وو، نو دواړه ځلې دوی پلاوی اسرائیل ته د دې مقصد د پاره لیږلی وو چې اسرائیل او پاکستان تعلقات بحال شي. د مسلم لیگ لخوا تر اوسه په دې داوو څه عکس العمل نه دی راغلی، خو پاکستان یو ځل بیا د دې خبرونو تردید کړی دی چې ګنی د پاکستان یو اداري یا د حکومت اسرائیل سره رابطه دي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت لخوا د خبر تردید چې ګنی سږ کال نومبر په میاشت پاکستان وزیر اعظم یو سلاکار ته اسرائیل سفر کړی وو، اوس بارنی میډیا باندې داسې خبرونه هم خور شوې دي چې اسرائیل سره سفارتي تعلقاتو لپاره د پاکستان ډېرې مودې نه هڅه کوي. پاکستان کې اسرائیل سره د تعلقاتو بس یو ځل بیا وخت پیل شو کله چې لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټر د i24 نیوز یو ویډیو کلیپ خور کړی وو، په کوم کې یو بارنی سیړنکار نورداری دعوه کړې ده چې د نوی کلیزه کې نواز شریف چې دوه ځلې وزیر اعظم وو، دوانه زده دوی په خپل حکومت کې سرکاري پلاوی اسرائیل ته لیږلی وو. روستو مریم نواز دا ویډیو لری کړی دا، خو د ویډیو لری کولو پس نورداری چې اسلامي تندروي باندې کار کوي یو ځل بیا i24 نیوز سره خبرو کې ویلي دي چې کال 1993 او 99 کله چې نواز شریف حکومت وو، نو دوه ځلې دوی پلاوی اسرائیل ته د مقصد لپاره لیږلی وو چې پاکستان سره سفارتي تعلقات بحال شي. نورداری وای
نواز شریف sent a delegation Israel. One delegation was religious people.
دوی وای چې هغه تنانو نامه اغسته شم کوم چې نواز شریف په حکومتونو کې اسرائیل ته تللی وو. یو ځلې نواز شریف مذهبي علما یو پلاوی هم اسرائیل ته لیږلی وو. پاکستان مسلم لیگ چې تر اوسه یې په عمران خان حکومت دا تنقید کول او چې سفارتي ګټو لپاره اسرائیل سره هم تعلقاتو ته تیار دی، تر اوسه د نورداری دې داوو څه ځواب نه دی ورکړی. البته د مذهبي برداشت لپاره د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي د اسرائیل میډیا دا خبرونه رد کړي دي چې ګینه موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت اسرائیل سره تعلقات غواړي. مولانا طاهر اشرفي وای نه، خو د یوې ادارې او نه د پاکستان حکومت اسرائیل سره سکسمه رابطه ده. یاد دیوی اسرائیلی مطبوعاتو دا دعوه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار اسرائیلی استخباراتي ادارې موساد ته د پوسټ لخکر جنرال قمر جاوید باجوا یو خفیه یا پټ پیغام هم رسولی وو. خورستو د وزیر اعظم صلاحکار زلفی بخاری د خبرونو تردید کړي وو چې ګینې سکال نومبر کې په خپل برتانوي پاسپورت دوی د اسرائیل سفر کړي دي. اسرائیل سره د تعلقاتو په حق لا د نړیوال تعلقاتو پوهان ډاکټر منظور احمد وای چې دا نشي کېدی سمدستي اسرائیل سره د پاکستان تعلقات جوړ شي. کچره داسې وی نو د دې مطلب به هم دغه وی چې پاکستان او اسرائیل ترمنځ د مقصد لپاره د ډیر مودې نه رابطې روانې دي. ډاکټر منظور وای
کوم ولکونو هم سفارتي تعلقات جوړ شوي نو هغه په شا د پټي خبرې چې کومې داسې نوې خبره نه راغلې دا چې وی او روان وي پر دې نشته خبرې دی روسو پبلیکلی یا غوډي غوډي دا چې نو وي ودونه چې موږ غني تسلیم وو غي او راځي خبر راشي تسلیم شو نو ما خل پاکستان بارا کې دې خبره کې د حقیقت دوی چې دا چې خبرې روانې دي او مخکې او اوس کې ډېر غټ فرق دی او دا چې په دې علاقه کې کوم سبب بندي روانه ده نو سعودي عربستان داسې خو کېدی نشي چې عرب امارات اسرائیل تسلیم کړی وي او سعودي عربستان د هغه بشا نه وي لکه ځکه چې کوم پوهه خلک دی دا موږ چې زرد چې سعودي عرب هم داسې قدم واخلي په دغه کې پاکستان باندې فشار ورسته ورځ سي واکېږي او پاکستان مجبور دی په پاکستان د اسرائیل والي سره پالیسی دا اوسر جنگ د وخت نه
پاکستان او اسرائیل ترمنځ د تعلقاتو د غنګوسې داسې حل روان دي چې یو شمیر عرب هیوادونو اسرائیل سره تعلقات ښه کړي دي او عرب اماراتو اسرائیل تسلیم کړي دي او سعودي عرب په حق له هم مطبوعات وایي چې زربا اسرائیل تسلیم کړي.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اسرائیلو د منلو او نه منلو خبرې ډېرې سوا شوې دي. په دې حق لباندې مونږ سیډنه خلو د ډیوا د سیډنکار جانګیر خټک صاحب نه. هلو
هلو
جانګیر خټک صاحب السلام علیکم. مونگا تاسو په د اسرائیل پاکستان کې د اسرائیلو د منلو او نه منلو دا خبره یکدم مخې ته راغلی ده او په داسې حال کې راغلی ده چې اوس خلک هم حیران پریشان دي چې څنګه دا خبره په میډیا او په اخبارونو په ټي وی او په ریډیو هر څه کې ده. د دې شاته څه داسې وجوهات دي؟
ډیره مننه کوونکو ته ټولو ته تاسو ته سلام او احترامونه. ګوري چې سو پرې د ټایمینګ خبره ده نو دلته کې پاکستان کې د اسرائیل سره کوم تعلقات دي په هغه حواله سره وقتاً فوقتاً مختلف ادوارو کې دا خبرونه مخې ته راغلي دي او دا نوی خبره نه ده لکه تاسو ګوري چې 2015 کې هم داسې خبرونه راغلي وو او اوس چې کې د متحده عرب امارات او بحرین او ترک سودان دو هیوادونو اور طرح براق و دئی اور طرح دوبارہ تعلقات بحال کری دی اور دا ذہن کے اتھا تھی جے دفع خبرنا ہم راغلی دی جے دا سعودی عربستان چکم کراؤن پرنس دے ایم بی ایس محمد بن سلمان آغا ہم دا اسرائیل صدر اعظم سر اور رست و روزوں کے ملاقات کرے دے گرچہ سعودی عرب دا دے خبر تردید کوی خو مختلف چکم ذرائع دی یا سمرا اخبارات جرائد دی آغت مسلسل دا خبرنا را روان دی جے دا خبر شوی دی او بیا دا چې سعودي عربستان اسرائیلی الوتکو ته اجازه ورکړه اوور فلایټ چې په دې مکه باندې په دې خاور باندې تیرې دي شي د اسرائیل الوتکې نو دې تر تعلق چې کم دی هغه ډېر نږدې جوړیږي لګیا دی روز پر روز چونکه پاکستان عرب هیوادونو سره همیشه تاسو وګورئ دا اسرائیل په حوالت را چې پاکستان خارجه پالیسی تاسو وګورئ نو هغه همیشه نه د عرب هیوادونو سره ډېر زیاده نږدې تړل شوی دی او بیا متحده عرب امارات او سعودي عربستان دا پاکستان سره ډېر نږدې مرګري ګړل کیږي او چې کله نه دا خبرونه راتل شروع شول چې خبرې ترې روانې دي او عرب او اسرائیل ترمنځ چې کوم تعلق دی هغه حقیقي لګیا دی نو یو بنیادی خبره به پاکستان کې هم سوال اوچت شولو چې هغه هیوادونه چې کم په سر باندې پاکستان ولاړو نو آیا اوس پاکستان د پر دا ضروری نه ده چې پاکستان هم خپل پالیسی باندې دوباره سوچو کی زما خیال دا دی چې هغه تناظر کې د تکتل پکار دي ځکه چې پورا بلوموم پورا نړۍ کې په دې باندې بحث شروع دي چې آخر دا مستقبل څه وي او بیا پاکستان چې دا مسلمان نړۍ یو اهم غړی دی نو په دې حواله سره پاکستان باندې د عرب هیوادونو طرفه چې کوم فشار خبرونه دي هغه راتلل شروع شول نو ځکه دا یو بحث شروع شول او بیا یو پکې دا هم وجه ممکنه کې دی چې څومره ادوار وروسته مونږ کتلې دي، نو هغه کې داسې خبرونه لیکل شوي هم دي لکه تاسو ذکر وکړلو چې پاکستان څوک واکمن تللی دی اسرائیل ته، یا خفیا دورې کړي دي یا لیدن کتنې کړي دي، نو دا هم مغه تناظر کې قتل غواړي. ولې چې دا یو هغه انګریزي کې وي فیلرز اندازه لګي نه بس معلومی چې د خلکو په دې باندې کم قسم ته عکس العمل راځي لګیا دی.
او خټک سے لکه یو خبر دام دنو پاکستان منل غواړي د اسرائیلو، او آیا کدا منل غواړي نو دیوې کولې شي، او ک کولې شي نو بیا کی ولینا؟
دا لوی سوال دی. کولی پاکستان د پاره درې لوی زما په خیال سوالونه دي اسرائیل په حواله سره. اول خدا دې چې چونکی پاکستان همیشه نه دا دریز لرلې دی چې اسرائیل یو قابض طاقت دی، یعنی هغه په د فلسطینیانو په ځمکه باندې قبضه کړې ده، لہذا کومګه اسرائیل ومنو نو بیا کشمیر باندې چې کم د پاکستان دریز دی چې هند په کشمیر باندې قبضه کړې ده، نو هغه دریز کمزوري کیږي. اول خدا ده. دویم ادا ده چې کم پاکستان کې دننه هغه مذهبي قوتونه چې کم خصوصي توګه باندې فلسطینیانو او عرب هیوادونو سره عمومي توګه باندې خپل ځان ډېر نږدې ګڼي، هغه د طرفنا هم یو ډیر سخت عکس العمل راتلی شي، ریئکشن راتلی شي، او هغه هم یو ډیر لوی ایر ده چې دا دومره لوی کېدی شي چې دې سره پورا حکومت په لانجه کې راتلی شي. او دریم چې کم د ایران او د عرب هیوادونو ترمنځ چې کم تعلق دی، هغه هم پکې ډیر لوی کردار لوبوي. پاکستان د پاره ډیر مشکل ده که یو طرف ته عرب هیوادونو کې لګونو پاکستانیان خپل ژوند کوي، هلته نه اربونو ډالر هر کال پاکستان ته لیږي، او هغه سره تعلق پاکستان ختمول یا خرابول بالکل د دې جوګن دي چې هغه خراب کینو. بل طرف ته ایران دې چې کم پاکستان سره په پوله ده، ورته یو تړلې پوله ده، او هغه تک هم پاکستان ایران سره هم اوس تعلق لګیا دی، حقیقي لګیا دی، نو دې دا ير ده چې دا څنګه چې کفرس کې مونږ دا ګام والو، نو په دې سیمه کې چې کم صورتحال دی امید توګه باندې چې کم د امنیت وزه ده، دې ته کېدای شي چې زیان ورسي بجای دې چې دې سره فائدہ ورسي. تما کله چې دا لوی درې وجوهات دي، اته خو نور هم ډېر دي، خدا درې هغه وجوهات دي چې کم په بنیاد باندې تاسې ښکاری چې پاکستان کې دننه دا یو بحث هم روان دی، او دا یره هم ده چې د دې سیاسي قیمت پاکستان دې ته تیار دی چې د دې سیاسي قیمت ادا کی.
جنگي خټک سے د پاکستان پوز ډېر طاقتور کڼل کېږي، دا بیا ویل کېږي چې هغه د ملک ټول واګي اختیار داغي په لاس کې وي. د عمران خان حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو په نیو کې کوي چې دا خو اسی یو ډګ ډګې ده. نو په دې وخت کې چې د اسرائیلو د منلو نه منلو خبره ده، د پاکستان پوز کمزه کې ولاړ لې
پر پاکستان فوج ښکاری دفي چې کوم تر اوسه پر مختلف قسم ته خبرونه یا د فوج مختلف چکم جنرلان دی چکم ریٹائر جنرلان دی هغه د طرفه چکم بیانونه راغلی چې په امید توګه باندې فوج سوچ او فکر اندازه ورکړي، نو هغه دا چې فوج څه اعتراض نشته دی، بلکې دا هم ذهن کې وساتي چې پاکستان فوج اسرائیل سره اړیکې ډېرې زړې دي. مثلا دا چې د کې شک نشته چې 1985 او 1983 کې چکم د عرب اسرائیل جنگ شوی، هغه کې پاکستانی پایلټانو برخه اخیستې او اسرائیل پرد خو بیا هغه نه پاس دا اویایم لسیزه چې کوم وه، هغه کې ضیاء الحق هغه تړیو جنرال ضیاء الحق چې چا موساد چې کوم د اسرائیل استخباراتي اداره ده، هغه سره باقاعده دا غیر رسمي توګه باندې تعلق جوړ کړو، او په خصوص توګه د افغانستان کې چې کوم سی آی اے کوم اپریشن سټډیو د آی ایس آی سره په مرګرتیا کې، نو هغه کې هم داسې خبرونه وو چې موساد پکې شامل وو. او بیا دې نه پاس هم ډېر بل دغه شوي دي چې پاکستان او د اسرائیل ترمنځ د استخباراتي لارې باندې یو بل سره کومک شوی دی. او بیا یو بل دا چې پاکستان او اسرائیل چې کم خارجه چارو وزیران دي، هغه ترمنځ نه پورې صرف یو ملاقات شوی دی، او هغه رسمي توګه باندې چې کم لیدنه وا هغه 2015 کې شوی وا. خورشید محمود قصوری چې کم هغه وخت د پاکستان خارجه وزیر او سلوان شالم چې کم هغه وخت د اسرائیل وزیر خارجه، او هغه ترمنځ دا لیدنه شوه، او هغه لیدنه چې کوم انتظام او هغه طیب اردوغان کړو د ترکیې صدر، نو هغه د دور د چاو هغه د جنرال پرویز مشرف دور، یعنی فوجي دور، لہذا دا سوچ شته دی چې پاکستان کې پاکستان فوج تا کا پاکستان فرض کیا را روان اورزو کې کا پاکستان مونږ دا سوچو کو چې پاکستان را روان اورزو کې دا اومني، نو هغه کې به بالکل فوج او ترماپ کل ولاړ دی. هغه په دې حق کې دي چې تعلقات جوړ شي.
ډیر مننه جانګر خټک صاحب.
ډیر مننه.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید په لپاره یو مثال جوړ شي.
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د رپورټونو لړۍ لا دوام لري. د کووېډ په اړه باندې یو رپورټ عبدالرزاق پیر کړی دی چې وايي په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه په تیرو سلیری ساعتونو کې درې اتیا کسان مړ شوي او په نورو 2900 او 2 کسانو کې دا وایرس موندلی شوی هم دی. د سن صوبې حکومت د کورونا له امله د دینی مدرسو تړلو امر کړی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا څخه د مړو ټول شمیره 9,104 ته رسیدلې ده او ویلې شوی دا وخت په ملک کې په کورونا وایرس اخته 2,400 کسان روغتیایي حالت سخت دی. بل لور ته د سن صوبې حکومت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ امر کړی چې په صوبه کې د دینی مدرسې هم بندول شي کومې چې تر اوسه پورې خلاص وي. په دې اړه نور حال د ډیوا د خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې واوري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس نه تیر وستلی رشو ګنټو دوران نور درې اتیا تنان مړ شوي او په نورو 2902 کسانو کې دا وایرس معلوم شوی دی. د روغتیا چارو پوهان وایي چې د کورونا وبا دویمې چپې په موقع د توندۍ سره د وایرس خورېدو لویه وجه د خلکو احتیاط نه کول دي. د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر شمس وزیر ویډ وته ویل چې د وبا د لومبیا چپې په مهال خلکو د احتیاط نه کار اغستو خو سپارښتنو ته څوک هم پام نه کوي.
مدرسہ بند کو یا اسکول بند کو والا تک بازار کھلاو دے اور پارک کھلاو دے اور بی آر ٹی اور میٹرو کے خلق رش کے خلق زی اور نور چیزیں نور سپیز میں عمل نہ کی اسپتال اغشان کھلاو دی مطلب جو عام مریضان دی اغم راضی اور کرونا مریضان ہم راضی نو دس سے خوبیاں نہ کی گدا بٹول یو زئی باندھے سپیز بنے عمل کا ولغاڑی پر دے کے اسپتال دے کا مدرسہ دے کا اسکول دے کا کالج دے کا روڈ دے اور کا بازار دے نو گیا بھائی ان شاء اللہ مختلف بیماری باندھے قابو اچھے.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه نه تنان مړ شوي چې پکې د اتو تنانو تعلق د پیښور سره دی. شمیرې ښایي چې د دغه مودې دوران 412 تنانو کې کورونا وایرس معلوم شوی او په مثبت پیښو کې 214 د پیښور نه پر ریکارډ راغلي دي. په خیبر پختونخوا کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر زبیر محسود وایي چې د پیښور زیاتې آبادۍ او تنګو تنګو کورونو او محلو له امله د کورونا وایرس مثبت پیښو او د خلکو د مړینې شرح د صوبې نورو ښارونو په پرتلا سیوا ده. دی وایي په داسې حال کې د خلکو د سارنې او علاج لپاره کرنتین مرکزونه جوړول مهم دي.
زمونږ آبادی کنجسٹڈ ده، تنگ تنگ کورونه دي او دور خلکو وسایل نه وی چلده کې زمکه غرانی دي. د دې لپاره شاتنی پیر حکومت د سیکړی و چې کوم کسانو ته به د معمولی ساين سیمټم زود چا کې به کورونا پوزټیو رااله هغه د پاره خپل سنټر جوړ کړی و مختلف هغه سنټر کې به دا و چې هغه خلک به کوارنټین شو سوار لس ورځې نو د کور نورو کسانو ته به نه لګېدل. خو تر دې دمه اوس دې پیر حکومت هم دا نه دي کړی نو ستاسو وساتت تر به زمان حکومت هم دا فاس وی چې دغه سنټر د خلکو لپاره دا بیا پکې عملی شي.
د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې په مجموعي توګه تر دې دمه د کورونا وایرس نه 455,493 ناروغ شوي او 9,104 په دغه بيمارۍ اخته تنانو ژوند لاس ورکړی دی. شمیرې ښایي چې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې 455,021 تنانو کې دا وایرس معلوم شوی او د کورونا وایرس له امله 1501 تنان په حق رسیدلی دي. د پاکستان وفاقي حکومت ترڅنګ ټولو صوبو هم د معاشي مسلو پیدا کېدو له عمله د عمومي لاکډاون یا ټول بند کولو پر ځای په هغه علاقو کې د سمارټ لاکډاون کولو فیصله کړې چرته چې د کورونا وایرس پیښو کې توندۍ سره زیاتوالی راځي. د رواني میاشتې د 12 منټې را پدې خو د پېښور ضلعي انتظامیه په بیلابیلو هغه 15 علاقو کې سمارټ لاکډاون کړي چرته چې د کورونا وایرس مثبت پېښو شر زیاته پر ریکارډ راځي. عبدالرزاق وی ویډیو پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ سبل رپورټ هم د ویکسینو په اړه باندې دی. د امریکایي پوهانو د کرونا دویم ویکسین ته هم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د بیړني کارولو لپاره سپارښتنه کړې. د امریکا د خوړلو او درملو د ادارې د خپلواکو سلاکارانو یوې کمیټې له اوه ساعته بحث وروسته د امریکایي کمپنۍ موډرنا لخوا د کرونا د جوړ شوي ویکسین کارولو لپاره د منل کېدو سپارښتنه کړې ده. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
امریکایي پوهانو د کورونا دوهم واکسین ته هم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د بیړنۍ کارولو لپاره سپارښتنه کړې ده. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې د خپلواکو څلاکارانو یوې کمیټې له اوه ساعته بحث وروسته د امریکایي کمپنۍ موډرنا لخوا د کورونا د جوړ شوي واکسین کارولو لپاره د منل کېدو سپارښتنه کړې ده. تر دې یو اونۍ مخکې امریکایي چارواکو د فایزر په نامه د کورونا لومړنی واکسین ته اجازه ورکړې وه. دغه خبر په داسې حال کې خبريږي چې د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو لمخې په امریکا کې له کورونا څخه د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3,000,000 ته رسیدلې ده او تر 18 میلیونو زیات کسان پرې اخته شوي دي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا هم د دغه واکسین تصویب کول خایي نن د جمعې په ورځ تصویب شي. کله چې تصویب شي نو نږدې 6 میلیونه ډوزه به ولېږدول شي تر څو روغتیایي کارکوونکو او د پاملرنې په مرکزونو یا نرسنګ رومونو کې میشتو کسانو باندې لومړی وویشي. تیره اونۍ کله چې سلاکارانو د لومړي واکسین تایید وکړو نو د خوړو او درملو ادارې یوه ورځ وروسته بیړني استعمال ته اجازه ورکړه. د امریکایي فایزر او جرمني بایوټیک لخوا جوړ شوی واکسین په ټول امریکا کې ویشل شوی دی. د یاد واکسین ویشل د شروع او زیارت په ورځو کې د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې د واورو د ستر لومړي طوفان له امله ټکنې شوې دي. هوا پیژندونکو ویلي چې ښایي تر 10 سانتي متره پورې واوره وشي. په امریکا کې د کورونا د واکسین د ویشلو په بهیر کې د ګول یا دوشنبه په ورځ له 2.9 میلیونو ډوزو څخه پیل شو چې د امریکا روغتونونو ته استول شوی دی. دواړه واکسینونه په کلینیکي ازمایښتونو کې 95% اغیزناک دي، خو د موډرنا لخوا جوړ شوی واکسین لږې سړو زیرمو ته اړتیا لري او له همدې امله لیرې پرتو اطرافي سیمو لپاره تر فایزر څخه غوره بلل کیږي. خود موډرنا واکسین د فایزر په پرتله د 10,000 کسانو په کلینیکي ازمایښت کې زیات جانبي عوارض ښودلي دي چې په هغه کې د لنډې مودې لپاره خارښ، ګرمکو څخه یادونه شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې په روانه میاشت کې به په امریکا کې تر 30 میلیونو کسانو پورې په یو له دغو واکسینو باندې واکسین شي او د 2021 د لومړۍ ربیع تر پایه پورې به په امریکا کې د واکسین شوو کسانو شمیر کابو 30 میلیونو ته ورسیږي.
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دی، په کاروبارونو بند دی،
کورونا وایرس،
کورونا وایرس دا امریکان د پاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی،
یو سره اوسه د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې،
دا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ سره بل رپورټ په امریکا کې د نیویارک ښار کې حکومت دن په ریسټورنټونو کې په خوراک باندې پابندي لګولې ده. او دن چې ریسټورنټانو مالکان وایي د دې مونږ د سماجی فاصلو او سوپیس چې کم دي په سپارښتنو باندې عمل کوو، بیا هم د حکومت لخوا داسې بندیزونه لګول به د دوی کاروبارونه نور هم اغیزمن کړي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل لیتا سوی اوریدلې او کتلې شي د ډیوا د خبریال فضل الله په دې رپورټ کې.
په نیویارک کې د کورونا وبا زیاتېدو وروسته یو وار بیا د هوټلو تننه په خوراک بندیز لګول شوې ده، خو ځینې خلک ګیله لري چې دوی د سماجی فاصلو خیال ساتي او دا پریکړه به یو وار بیا د دوی کاروباري هلې ځلې کمزوري کړي. ارکان جولایل فرد د شلو کال نه زیات وخت راځي د هوټلو کاروبار کوي. هغه دریز لري چې د کورونا وبا راتلو وروسته په کاروبار ډیر منفي اغیز پرېوته دي، ځکه چې د نیویارک خلک د بهر تلونه یریږي او میاشت نیمه شوي چې خلک اوس تر څه حده مطمئن شوي وو. زمون کاروبارونه په خطر روان دي او اوس نه پوهیږو چې وړاندې به څه کیږي. د هوټلو د کاروبار سره په لکونو خلک تړلې دي، باید د دوی سوچ هم وکړی شي، زمون لپاره دې هم څه وکړی شي.
Try to understand there is a million people living in New York City and they have a restaurant and they know what to do and try to do something good for us.
نیسا کیتراین په منهټن سیمه کې په یو هوټل کې کار کوي. هغه وایي د کورونا وبا په دې ورځو کې دوی په معاشي توګه او د یو کارکونکو په حیثیت ګران رزي ولیدلې او اوس چې بیا په هوټلو دا بندیزونه ولګول شو نو ښکاري حالات به نور هم خراب شي.
کاروبارونه ډیر کم شوي دي او دلته کارکونکو ته اوس هم ستونزې دي. دوه میاشتې پس هوټل خلاص شوی او بیا یو میاشت وروسته د هوټلو دننه خوراکونه اجازه هم ورکړې شوې وه، خو اوس بیا د هوټلو دننه خوراکونه بند شو نو ښکاري چې بیا هم هغه حالات جوړېږي.
جان مایکل په یو هوټل کې د خوراک په غرض راغلو او ګیدمن دی چې په هوټلو کې د احتیاطي ګامونو پوره پوره خیال ساتل کیږي، خو بیا هم دا رنگ پریکړه به هوټل بند کړي چې زیان به د دې چلوونکو او کارکونکو ته وي. تاسو وګورئ خلک د یو بل نه په فاصله ناستي او زه دا نه محسوسوم چې ماته خطره ده یا دینی کرونا وایرس به منتقل شي. موږ د هوټل دننه خوراک خوښوو، زه د هوټل دننه هم ځان محفوظ ګرم، باید د هوټلو خیال وساتل شي، دا هوټل مه بندوي. د نیویارک گورنر انډریو کومو په ټولنیزو رسنو ټویټر ویلي د هوټلو دننه خوراک د کورونا وبا د خورېدو لوی لامل کېدای شي، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې د هوټلو بهر او کورونو ته په خوراک وړلو به بندیز نه وي. د گورنر کومو په وینا په نیویارک کې د واکسین ورکولو لړۍ هم پیل شوې او تر دې دمه د 5000 نه زیات واکسین رسیدلې دي او د نور 8000 به هم زر ورسیږي. د سرکاري شمیرو تر مخه تیر ورځ په نیویارک کې د کورونا وبا له امله 95 نور کسان مړه شوي دي، چې ورسره یوازې په نیویارک کې د کورونا وبا له امله د مړو شمیر د 15000 نه زیات شوی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، دیبا، نیویارک.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په خیبر پختونخوا کې د کال اخیرنی پولیو کمپاین کې یو کم سل فیصد ماشومانو ته وکسین ورکړی شوی دی. حکومت وایي چې داسې سوار لس زلی دي چې پکې سل فیصد ماشومانو ته وکسین ورکړی شوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا خبریال شاهین شافری دی وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز وینا تر مخه خیبر پختونخوا کې د کال اخیرنی پولیو کمپاین کې 99% ماشومان واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر عبدالباسط وای د ستمبر پولیو مهم په نسبت تیر شوی پولیو کمپاین کې 5000 انکاری خلکو شمیره کې کمی راغلی دی. هغه وای په ټوله صوبه کې یو کم سلویغ زره ماشومان د پولیو مهم په دوران د پولیو کترو څخه پاتې شوي بو کوم کې چې زیاتره واکسین شوي دي. نوموړی وای د پولیو چارواکو خواري او بیلابیلو طبقو خلکو مرستې وروسته پولیو مهم کې خپل هدفي ماشومانو ته رسیدلی دي.
زمونگا کمپینون که ستاسو خیالی نو د فروری 19 تر روسا پورې هغه سټډیلی پاغه کې بهتری روانه ده. زمونگا ریفیوزل د سپتمبر په کمپین کې چې وا شپکسل وغزره او د کمپین نه پس زمونگا چې هغه د سلويختو زره نه رقم شوه دی هغه یو کم سلويختره دی اوس تقریبا خو شو وزر ریفیوزل چې هغه د تیر کمپین نه کم ریکارډ دغه شوه دی سټیل چې کم پاتې شوی دی.
د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا سوار لزیلو کې د 100% نبره ماشومان د پولیو په ضد واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا ډی ای خان کې تر ټولو زیات 100% ماشومان ته پولیو ساسکي ورکړې شوي دي. د ترڅنګ په خیبر پختونخوا شلو زیلو کې د 100% نه کم ماشومان واکسین شوي دي چې په کې تر ټولو کم جنوبي وزیرستان کې یو کم 90% ماشومان ته پولیو ضد ساسکي رسیدلی دي. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع باجوړ کې 13 پولیو کمپاینونه راسي 100% ماشومان واکسین کیږي. په وروستي پولیو مهم کې 200,000 هدفي ماشومان وو چې په کې 200,000 واکسین شوي دي. د صحت محکمې وینا تر مخه باجوړ کې د هدف نه زیات 100,000 ماشومان د نورو ضلعو څخه راغلي وو. دوی وای باجوړ ضلع کې د پولیو ضد ساسکو څخه انکاري خلک د نش برابر دي. د باجوړ سره تعلق لرونکو مدني ټولنې غړي انور نگار وای د پولیو مهم په دوران پټ انکاریان رپورټ کیږي کوم چې د سنا سو وجوهات لکه بلخ خپل ماشومان ته پولیو ضد ساسکي نه اچوي. خو د پولیو ویکسین اهمیت په اړه د اغاهې غوند ورسته د غشمیره کې ډیر کیمرا غلې دي.
موږ ته دوه قسمه یو په ښکارا باندې څوک انکارون کی یو داسې ویار د ماماګانو کتلې دي بهر دی دادې نو چې هغه نه غوړي په دغه تعداد کې موږ راغون کړو دا په ضرورو ته دا تعداد رسی دا هغه په وجه باندې زمونږ په کمپین باندې ډېری بدی اغیزی کیږي او د دې چې کومه کوالټي ده هغه په دې باندې غورځيږي.
د سیات په هانوې ناتر مخه په خیبر پختونخوا کې تیر شوی 15 پولیو مهمونه کامیاب شوی دي. د کوم لوجی چې صوبه کې د روان کال اپریل میاشت راسي د پولیو وارس وړمبي ډول او د جولای میاشت راسي د پولیو وارس دویم ډول یو پیخه هم نه دا رپورت شوی. د سیحت په هانوای د پولیو وارس څخه ماشومان جوړول یوازینه لار په هر ځل هر ماشوم واکسین کول دي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا خبر.
پختونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمرې مزرتیا نه خپل ماشومان بچ کړي.
زموږ سره بل رپورټ د کال 2000 کې د نړۍ په کچا 200 او یا خبریالان د خپل کار په وخت نیول شوې دي او زنداني شوې دي. دغه شمیره د نورو کلونو پرتله ډیره زیاته ریکارډ شوې. د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د تحفظ د کمیټې د وروستۍ کلنې سروې لمخه چین، ترکی او مصر د نورو هیوادونو پرتله تر ټولو زیات خبریالان بندي کړي. همدارس په بیلاروس او ایتوپیا کې د مظاهرو په ترڅ کې ګڼ شمیر صحافیان نیول شوي او جیل ته لیږل شوي دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا منزا شهید وړاندې کوي.
کال 2000 کې د نړۍ په کچا 240 اویا خبریالان د خپل کار پر وخت نیول شوې دي او زنداني شوې دي. دا شمیر د نورو کلونو په پرتله ډیر زیات ریکارډ شوې دي. د بیان د ازادۍ ادارې او د خبریالانو د تحفظ کمیټې د وروستي کلنۍ سروې لمخه چین، ترکیه او مصر د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو زیات خبریالان باندې کړی دي. همدارس په بیلاروس او ایتوپیا کې د مظاهرو په ترڅ کې ګڼ شمیر جرنالستان نیول شوي او جیل ته لیږل شوي دي. چین کې د کورونا وبا را رسیدو سره بیجینګ ګڼ شمیر هغه خبریالان باندې کړل چې په ټولنیزو رسنیو یې د شمیرو او کورونا وایرس وروستی حال شریکولو. د خبريالانو د ژغورني کمیټې ادوکسي مشره کورتنی راجش وای
په بند کې د خبريالانو اچولو دا تر ټولو ډیر شمیري دي او دا په دوو دلیلونو یو خو د کرونا نړیواله وبا خبرګون کم چې د خبريالانو د خپلواکا ریپورتنګ پر ځت د غلط یا بی بنیاد خبرونو پترس کې کارول شوی او بل د بی ساری مظاهرو لکبله
د کورونا وبا لکبله په حکومتونو د دغه نیول شوو خبريالانو ته د انصاف ورکولو غاکیږي د راپور لمخه په جیل کې لږ تر لږه دوه خبريالان مړ شوي دي همدارس د دریم خبريال چې د قرغیزستان سره تعلق لري کورنۍ وای دوی هم غني چې هغه لدغه وایرس لکبله په زندان کې مړ شوی دی
د روغتیا نړیوال کړکیچ په محل یو خبريال ته د جیل سزا ورکول جرنالیزم ته د مرګ سزا ورکول په سیر ده ځکه هغه د نورو څخه خپل فاصله هم نشي ساتلی هغه د ځان شخورنې یا د احتیاطي تدابیر نیولو د لپاره سہولت هم نه لري او تاسو خو پوهیږئ چې جیل د مرزونو جاله ده
د کمیټې د شمیرو تر مخه په امریکا کې هم د نسلی تضاد پر ضد د مظاهرو پر محل یو سلو اولس خبريالان نیول شوي وو چې بیرته ژر خوش شول خو ځینې یې لا اوس هم په زندانونو کې دي د امریکې د بیان ازادۍ د سار ادارې منیجنګ ایډیټر کریستین مکدین وای
د نورو په پرتلا د خبريالانو لپاره مظاهره تل یو خطرناک ځای بلل کیږي دا مظاهره هغه وخت پیل شوه چې په مناپلس کې 25 کلن جورج فلوید مرسو د مې میاشت په شپږمه نیټه موږ د خبريالانو په ضد لمړی تشدد شاهد شو او بیا د مې په 20مه ګڼ شمیر صافیان ونیول شو چې د ټول شمیره یو سل ولسته ورسېده
د ایتوپیا په تیګری سیمه کې هم د مظاهرو پر مهال ګڼ شمیر خبريالان زنداني شول په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس کړکیچ دوام لري او د تیر هر وخت په پرتله خلک خپلواک خبرونو ته اړتیا لري خبريالانو زنداني کېدل اندېښنې پیدا کړي مناسه شهید دیوا امریکا غږ واشنگتن ډي سي
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري اخیرنی رپورت زموږ سره د سعودي عربستان او مصر لخوا د خندونو لکبله د منځني ختیز د مارکیټونو نه د ترکی کاروباریان په وتلو دي او ځینې خلک د دې علت د ترکی جارحانه پالیسۍ ته د دغه هیوادونو جواب وایي د وی وی ډیوا رپورت درته د ډیوا همکارا مهوش جلیل وړاندې کوي
د ترکی شرکتونه لکه د سنتی بوایلر جوړولو شرکت ارینسن په منځنی ختیځ کې د انکری د ډیریدونکو کړکیچن اړیکو لپاره دونکو قیمت ادا کوي د دې کمپنی مشر علی ایرن وای
وی شفټډ سو ټو سپیک فرام د میډل ایست
مونږه لار بدل کړه د سعودي عرب سره مو اړیکی خندي مصر سره هم ندی خو نو مونږ د منځنی ختیځ د شرقي اړخ ته روان یو د مثال په توګه انډونیشیا او بنگلاديش کم چې زموږ لپاره خبردارونه دي خدا هر څه په خپل سر نه دي شي مونږه د نوی مارکیټ کې لمړی کار وکړو
د سعودي عرب لخوا د سوداګری بایکاټ ریپورتونو د ترکی ټیکسټایل صنعت ته لوی زیان رسول دي کوم چې ځینی لوی برانډونو ته مال رسوي د بایکاټ په سیمه کې د واکمنې لپاره د ترکی او سعودي عرب ترمنس د مخ په زیاتیدونکو او تریخ رقابت یو برخه ده خو د ترکیه اقتصاد چې د کووډ 19 په ناروغي اخته دي اوس ترکیه او سعودي عرب اجمنه کوي چې د خپل اختلافاتو د هواري لپاره به په ګډه کار وکړي په دې باندې په اوکسفورد یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو یا انټرنیشنل ریلیشنز پروفیسور امري کالیسکن وای
د کورونا وبا د منفي اثراتو له سبب په ترکیه ډیر بد اثر شوی نو اقتصاد یې ډیر بد ورځې لیدلی ترکی اتملری چې د سعودي عربستان سره نږدې کیدو سره به بیرته اقتصاد مخ کې لاړ شي که تاسو ته یاد وي د یو کال راځي سعودي عربستان د ترکی سامانونو او شیانو بایکاټ کړی دی
ترکیه او سعودي عربستان په تیرو وختونو کې نږدې اړیکې لرلې لکه چې ریاست په ترکیه کې لوی سرمایه لګولې ده د ترکیه یو پخوانی سفیر میتحت ریندی وای
ترکی مشران او سعودیان دغه حالات ته د بیا کتنې سوچ کوي چې بیا خبري شروع کړي کېدې شي دا د قاهره سره هم د حالاتو سمېدو پیل وي او ولینا
د علی ایرن د بوایلر کاروبار د ترکیه د یوازې کېدو قیمت ادا کوي د کمپنی مشر علی ایرن وای
مصر زمونږ لپاره یو تاوان دی موږ نه یو یریدلی دوی به بیرته موږ ته راځي ځکه چې سیاست بدلیږي.
په داسې حال چې ترکیه د کووید 19 زیات شوي کیسونو سره مخ ده، د نړیوال سوداګریز انحصاري شرکتونو لکه ارنسن لپاره د خراب شوي اړیکو بیا سمول ډیر زر نشي کېدی.
تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو په یوټیوب، فیسبوک او ټویټر باندې فالو کولای شئ، کتلای شئ او ریدلای شئ. زه نصر الله خان د سره د خپل پروډوسر عبد حسین او انجنیر واسکو ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.